د طالبانو ویان په افغانستان کې د داعش القاعده او نورو ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو هیوادونو اندېښنې به بنسټه وبللې. ذبیح الله مجاهد نن په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان د بې ثباته خودلو لپاره باید له هڅو ډډه وشي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د دوشنبه په ورځ د چین، ایران او پاکستان استازو په افغانستان کې د داعش القاعده او پاکستانی طالبانو په څیر د ترهګرو ډلو حضور گاونډیو هیوادونو او د نړۍ امنیت ته جدي ګواښ وباله. د ملګرو ملتونو په یو نوي راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې د داعش شاوخوا 2000 او د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي شاوخوا 6000 وسلوال ډیره دي. ذبیح الله مجاهد وویل چې دا بې ځایه تورونه دي او د هغوی د اثبات لپاره هیڅ راز شواهد نشته. داعش په تیرو 4 کلونو کې چې طالبانو کابل نیولی په افغانستان کې د یو لړ خونړیو پیښو مسؤلیت منلی دی. د بغلان په دوشي ولسوالۍ کې د یو مسافر وړونکي سرویس او بل موټر د ټکر له امله 24 کسان ټپیان شوي دي. دا ټکر تیره شپه د دوشي ولسوالۍ د سنگسلاخ مکتب په سیمه کې وشو. د بغلان د پولیسو قمندانۍ په یو مطبوعاتي اعلامیه کې لیکلي چې دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه چې یو بس له پل خمري څخه کابل ته روان وو او له یوې لارې موټر سره ولګید. دا ټکر 2 ورځې وروسته له هغه وشو چې په هرات ولایت کې په یوه ورته پیښه کې 9 کسان مړه شول. د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې په یو ګودام کې 14 لک تر لږه 4 کسان وژلي او 30 ډیرې ټپیان کړي دي. له لومړۍ 14 وروسته په شاوخوا دوکانونو کې اور ولګید او د اورلوبو په ګودام کې هم 14 وشوي. پاکستانی چارواکو د پنجشنبې په ورځ وویل چې 30 ټپیان په روغتون کې دننه بستر شوي او د تېرې شپې د 14 له کبله 4 تنو سا ورکړي. تر اوسه د دې 14 علت هم نه دی معلوم. په ایتالیا کې یو اوکراینی د هغو 14 په تور نیول شوی چې په 2022 کال کې ترسره شوی وي او د نورد ستریم ګازو پایپ لاینونه یې زیانمن کړي وو. نورد ستریم چې د روسیې ګاز جرمني ته انتقالوي د روسیې د دولت تر واک لاندې د ګازپروم ملکیت دی او د لویو اروپایي انرژي شرکتونو لخوا په ګډه تمویلیږي. او د ایران فارس خبری آژانس نن خبر ورکړ چې ناپیژنده وسلوالو د ایران په جنوب ختیځ کې د سیستان او بلوچستان ایالت په ستر ښار ایران شهر کې د پولیسو پر 2 موټرو ډزې وکړې. فارس خبری آژانس په دې پیښه کې د 15 پولیسو د وژل کېدو خبر ورکړ. دغه آژانس د یو شمېر پولیسو د ټپي کېدو خبر هم ورکړی دی خو د ټپیانو شمېر یې نه دی څرګند کړی. د ایران په سیستان او بلوچستان ایالت کې تر ډیره دا ډول بریدونه سنی، بلوڅ، یاغیان کوي خو د نننۍ پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی.
ژوند رنگونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د اوبو د مدیریت چارې ګړندۍ کړي او د قشتپې کانال پاشدان بند او یو شمېر نور بندونو پرانستلو او جوړولو ته اقدام کړی دی. د طالبانو حکومت وایي دا کار د دې لپاره کوي چې په افغانستان کې د وچکالۍ اغیزې کمې او خلک اوبو او کرنې ته لاسرسی ولري. تازه یو ځل بیا کابل ته د پنچیر د سیند اوبو د لیږدولو د پروژې یادونه شوې او یو خصوصي شرکت چمتووالی ښودلی دی چې په دې پروژه باندې پانګونه کوي. دا پروژه به چې ممکن کلونه وخت ونیسي 2 میلیونه کابل ښاریانو ته اوبه برابرې کړي. د پخواني جمهوري نظام په ځانګړې توګه د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني یوه تګلاره هم د اوبو مدیریت و چې وی کولای شوی د سلما کمال خان شاروس او یو شمېر نور بندونه افتتاح کړي. پښتنې دا دي چې دغه هڅې څومره مؤثرې او عملي دي، څومره کولای شي د افغانستان د اوبو او انرژۍ د کمښت اوسنۍ اړتیا پوره کړي، د اوبو د زیرمه کولو او سپما لپاره کومې لارې چارې مهمې دي. د ژوند رنګونو خپرونه کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د چاپریال ساتنې متخصص ډاکټر نجیب الله سدید. لږ وړاندې مې د چاپریال یو بل متخصص خلیل احمد نادم سره هم په همدې اړه مرکه کړې. مرکه به د خپرونې په 2 نیمه کې خپرو. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې د ژوند رنګونه د پروګرام کې برخه واخلئ. د سټوډیو سره د تماس شمیره درته اعلانوم چې کولای سئ وروسته اړیکه ونیسئ او د اوبو د مدیریت د اوبو د سپما په اړه او د غرض اقلیم د بدلون په اړه هر ډول پوښتنه له ښاغلي سدید صاحب نه وکړئ. له سټوډیو سره د تماس شمیره ده 00 420 112 15 01. وروسته به اړیکه نیسئ. په پښتو فیسبوک پاڼه کې هم چې دا موضوع موږ پوسټ کړی ده ګڼ شمېر اوریدونکو خپلې تبصرې لیکلي، هغه به هم درته لولو. د خپرونې په ترڅ کې سدید صاحب ستړي مشي، راځئ پیل له دې نه وکړو چې په تیرو څلورو کلونو کې چې د طالبانو حکومت رامنځته شوی دی او ادعا کوي چې اقتصادي یا اقتصاد محوره پالیسۍ لري، د اوبو د مدیریت لپاره څومره کارونه کړي او دغه کارونه څومره د پام وړ او اساسي دي؟
مانانه کوم زم خپل وار تاسو ته او تاسو ټول درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ګوره په افغانستان کې هغه نیمکارا پروژې چې د جمهوریت څخه پاتې وو سناسا شروع هغه د کار ادامه په طالبان په دوره کې شروع شوې ده. تاسو پښتون دم وګوره بند وګوره د قشتبه کانال وګوره چې په جمهوریت په دوره کې شروع شوی وو او کیلومتر کیندل شوی همو پښتون دم په 2011 کال کې شروع شوی وو. بخش آباد بند هم په خوا شروع شوی وو، د تونلونو کار شروع شوی وو. نو کمال خان هم همداسې هغه بند هغه خاکی بدنه جوړ شوی و، یوازې دغه نیروګا یا د انرژي تولید پاتې و. کجکی ته کومه تاسو په باره کې خبرې وکړه، کجکی هم هغه چې درې نوي توربینونه هلته نصب شوي ده هغه هم پخوا شروع شوی و. نو داسې کارونه و چې پخوا نیمګړی پاتې و، خو هغه کارونه پلانونه ډیزاینونه دا ټول په خوا د جمهوریت په دوره کې شروع شوی و. هغه پروژو باندې سناسا کار روان دی او یو لاړې بشپړې شوی هم دی، لکه پښدان دم بند چې اوس کارونه پاتې دی خو دغه بند بدنه هغه عمده کارونه بشپړ شوی دی. نو دا په عمومي توګه کومه او تاسو وایو تریاو هدا هغه کارونه چې پلان شوی وو اوس هم د عمل لري او خوشبینی ایجاد کړي ده، خو دا د افغانستان په سطح بیا متاسفانه ډیر لیک شان زیربناوي دي. دا سرمایه گذاری چې اوس کېږي دا د افغانستان د تقاضا په مناسبت په تناسب کې نه ده. نوې پروژې اوس که مونږ او تاسو وګورو، نوې پروژې مونږ او تاسو نه درو، غټ پروژې چې مونږ او تاسو ورته وایو، غټ بندونه زما هدف ده چې غټ بندونه غټ کانالونه اغه په خوا پروژې چې دا بالکل یو مثبت ګام دی چې اغه پروژې کارونه متوقف نه دي. خو دلته چالشونه هم دی، لکه د اغه د انساني ظرفیت چې مونږ او تاسو درلوده متاسفانه په دغه 13 کالو کې دا ډیر غټه برخه مو له لاسه ورکړه، او دا د دې لامل شو چې د هغه پروژې چې ډېر تخنیکی الخه روي متاسفانه هغه زیانمن شي. مونږ او تاسو په خوست کې یو نوی بند چې جوړ شوی و، مونږ او تاسو هغه وکتل چې یو ونه له افتتاح نه وروسته رنګ شو، یو متوسط سیلاب راغی هلته او بیا متاسفانه دا بند خراب کړ. هلته په توری بند په روزګان کې چې جوړ شوی ده هغه متاسفانه تخنیکي مشکلات لري. نو مونږ او تاسو که وګورو دلته چالشونه هم دي، تخنیکي له پلوه، له بودیجوي له پلوه بودیجه محدوده دی. مونږ او تاسو دا غټ پروژې چې اوس لرو هم د معدن او په دغه استخراج چې کیږي هغه د معدن او کوم پیسې چې هلته چوم عاید چې لاسته راځي هغه بیا په دغه پروژو باندې لګول کیږي. نو دلته هغه د جمهوریت خو وخت دا و چې داسې و چې هلته نړیوال کومکونه هم افغانستان ته جاری و، نو هلته د بودیجوي له پلوه افغانستان په ښه حالت کې و. نو اوس دا محدودیت هم ده،
بله
بیل ده چې تخنیکي محدودیتونه هم متاسفانه په افغانستان کې شته دي.
و سدید صاحب، تاسو یوې مسلې ته اشاره وکړه چې هغه کومې پروژې چې تر اوسه پورې کارونه بشپړ شوي دي او هغه پروژې چې په خوا په جمهوریت کې یا مثلا حتی په پخوانیو کلونو کې مثلا د جمهوریت نه مخکې حتی د پخواني د افغانستان د لومړني ولسمشر سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې د ځینو پروژو ډیزاین او سروې شوی و، اوس کارونه بشپړېږي. وایي چې اړتیا ته په کتو یا د اقلیمي بدلون ته په کتو دا د تناسب وړ نه دی یا د پرتلې وړ نه دی، د مقایسې وړ نه دی، ځکه اړتیا ډیره ده او دغه پروژې محدود دي. کراشو مشخصا خبرې وکړو دغه د قشتپه کانال باندې، دغه راز دغه کوم بندونه چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د سلما باندې، د کمال خان باندې، د بخش آباد باندې، د روسي کې چې په هغه کې افتتاح شو، په فراکه فکر کوم دغه باندې د پښتون بند ک نیمروز کیو نو دا هغه پروژې دی هغه بندونه دی داسې شاوارو سید کابل شاو خوازین بندونه دی دوه یادونه کیږي تاسو وای چې دا وړي پروژې دی او سنوي اړتیاو ته بسنه نه کی باید په لوی پروژو باندې فکر وشي نو وخت وشي یعنی نوې پروژې او نوې ترامنست شي او زړه چې څه دی هغه مهم دی اما ارتيانه پوره کوي همدا سی وای
بالکل ګوري کومګا تاسو په مقایسوي توګه وګورو د افغانستان غونډیان وګورو ایران 55 میلیارډ متر مکعب د اوبو زیرمه لري دا غبندونه دومره ډیر زیرمه لري نو افغانستان یواز 2 میلیارډ متر مکعب زیرمه لري دا 25 واره لګ دی د ایران په مقایسه ایران لمون غوتاس په مقایسه لګو رښت لري مون غوتاس ډیر ورښت لرو خو ایران غته واده خو داسې نه چې بیخي د تناسب داسې د انډول بیخي د متناسب دي تاسو تاجکستان وګره دیرش یا کوم څه نه واده دیرش میلیارډ متر مکعب دی د اوبو زیرمه لري دا د اوبو بندونه دومره اوبو ذخیره کوي شي او زمون غوتاس یواز 2 میلیارډ دا ځکه چې زمون غوتاس هغه کوم هایدرولوژي ماموریت چې مون غوړته وایو هغه چې شروع شي او د ظاهر شاه د وخت نه ډیره ډیره په باتی شکل باندې او په داود خان د مرحوم داود خان په وخت کې هم دا پروژه ادامه درلوده خو بیا متاسفانه د ثور انقلاب نه را په دې خوا دا پروسه مختله شو د زمونږ هغه ماموریت هغه ماموریت چې زمونږ او بو د مدیریت ماموریت و هغه متاسفانه بشپړ نشو نو اوس دا ټول جنجالونه اوس پاتې ده د حکومت نو دا حکومت هم تاسو ته ویل چې نه یوازې چې دا بندونه بسنه نه کوي او دلته مشکلات هم ورځ په ورځ ډیریږي دغه د اقلیم بدلون مسله متاسفانه افغانستان ځپلې ده د افغانستان خلک د افغانستان د خلک زندګانی دا ټول متاسفانه متاثر کړي ده تاسو وګورئ په افغانستان کې د زیربنا او نشټون لکباله هر کال چې وچکالی راځي تر 3 میلیارډ ډالر زمونږ خلک ته تاوان رسوي او سیلابونه چې راځي بیا هم د زیربنا د نشټون لکباله که زیربنا او مودرلوده د اورښتونه بیا ډیر خو دا اوبو او د زمکه لاندې اوبو په کې تغذیه کېده نو دا د گیاهی پوشش په کې خ کېده نو اوس په کال کې په اوسطه توګه تر 550 میلیونه ډالر افغانستان ته زیان رسوي سیلابونه نو تاسو وګورئ د اقلیم بدلون دا د زمکه هغه د افغانستان د هغه ډیر ضعیف د اوبو لګولو او زراعت طریقه او ډیر پخوانی غیر مؤثر او غیر پایدار طریقه دا ټول لاملونه دي چې زمونږ او تاسو هیواد ډیر اسی پذیره کوي د بدلون په مقابل کې او هم زمونږ او تاسو ټول اقتصاد ډیر ډیر هغه د عاید نه خالص داخلي جی ډی پی کوم مونږ ورته وایو د زراعت له سکتور نه راځي نو تاسو وګورئ چې زراعت سکتور اوبو باندې ولاړ ده نو کوبو نوی د اوبو دوران اختلال مندلې ده نو تاسو قیاس کول شي چې ټول زندګانی ټول د ژوند هر اړخ متاثر کړي ده متاسفانه
بله کور ودان سدید سه محترم را سره پات شي روسه به بلک زره پدی هم تم چوچ دغه اقلیمی بدلون چې نن سبا ور سره ټوله نړۍ مخامخ ده او افغانستان هم د قربانی او هیوادونو د لس په سر کده دا په سمانه د څنګه مدیریت سی آی د کوم پروژه چې تر کار لاندې دي دغه د دې اقلیمی بحران سره د مبارزه لپاره کافی دي کنه که نوښتونه کیږي څه ډول نوښتونه کیږي د افغانستان منابع څومره دي د باران کچ څومره ده د ته پکتو بیا د موضوع تحلیل کول غزره راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو یو دوه اوریدونکو سټډیو سره وصل دي ستړي مشي تاسو ازادي رادیو ته غوږی د ژوند رنگونو خبرونه اوري
السلام علیکم شیبر صاحب
و علیکم السلام ز شیبر نیم از د شیبر صاحب همکاری مولودین د ژوند رنگونو خبرونه ده وچکالی او د وچکالی لعمله زیګیدل ستونزو ته ځانګړي شوی تاسو کوم ځای نه اړیکنی ولې او سوای د موضوع پاړه
زه راو په دې ننګرهار ولایت نه ما کوم
ځای ښه اوبت سه ننګرهار کې تاسو کوم ځای کې اوسئ حال ته شاو خوامو او بوت څنګه دی خپل د کور او د کور ارتیا د کرنې ارتیا څنګه پوره کوي
زه ننګرهار چینو لسوالی کې اوسېږم او بس وچکلی سره خپ مخامخ یم وچکلی ده بارانونه نشته اوبه نشته زمون کاریزونه چې کوم دي زمون چینی و چې شوی دي سربندونه باقی سیلاونه چې وړي دي او کویانم بیخی دي استادانې و چې شوی 50 متره کې شوی هغه سپیتا او بیا و تیار میکرو تر رسیدلی دي.
بله، نو هلته په ولسي کچه باندې آیا د کاریزونو د خلاصېدو لپاره یا هم د دغو سربندونو د بیرته فعالېدو لپاره داسې ولسي هڅې نه کېږي؟ ځکه ځینو ځایونو کې داسې هم شوي چې کاریزونه یا سیلابونو ډک کړي دي یا مثلا سربندونه سیلابونو خړې ورغړي، باید ولس سره لاس په کار شي او دغه هغه خلاصې کړي، دغه د اوبو لارې چارې خلاصې کړي یا د اوبو لښتې خلاص کړي، ویالې خلاصې کړي. ولسي هڅه شوې هلته؟
هڅې شوي دي، ځکه خو دا د ولس وسله بره کار دی، دا چې دولت دا کارونه کا موسسات یې ونه کا، ولس غریب دی، فقیر دی، ولس سره د ورو روپۍ نه شته، ولس سره دومره پیسې نه شته چې یو مریض کور کې ورته وشي هغه ډاکټر ته بوځي دوایي ولا وکړه.
ښه، کور ودان موږ سره ښاغلی سدید چې د چاپیریال متخصص دی، د اوبو د مدیریت په برخه کې هم کافي پوهه تجربه لري، میلمه دی، کومه پوښتنه هم لري؟
پښتنه خو دغه لرم چې باید چې دغه نړیوال موږ له دغه افغانستان چې دی وران کړی یم، دی باید چې دا جوړ یم تا څلوېښت کاله موږ دغو رئیسار کړي، دا جنګونه او جګړې دي، پرمختګ تم نه پرېږدي، ګاونډیان دي چې دغه نور خارجیان دي، کله راباندې شورویان راځي او کله راباندې امریکایان او انګریزان راځي. دغه اوس یې میلمه صاحب کومه خبره وکړه چې ایران دومره مقابله متره اوبو ظرفیت لري، تاجکستان دومره مقابله اوبو ظرفیت لري، موږ به زینم ډېر درای خو موږ دا څلوېښت کاله دغو جنګونو ته نه وای تېل وهلي، جنګونه رامه نه وای کړي. او خبره دغه ده چې موږ سره او دغه بوس د کوم دولت چې موږ راغلی اسلامي امارت دغه څلور پنځه کاله چې کوم ځای ښه امنیت دی د هرې پروژې دپاره، هر ځې دنیا سمینو ته مسایده ده، دغه زموږ کوم ډاله چې دوی دغسې په خارج کې رانه
کور ودان عابد صاحب، ډېره مننه، سلامت اوسئ، نظر مو واورېدل شو. بر اورېدونکو سره خبرې کوو، ستړي مشئ، د ژوند رنګونو خپرونه اورئ.
خدای دې ایمان قبول کړه. محترم اسد الله الدین صاحب، سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو کډرمن اورېدونکو ته. خدای دې وکړي روغ جوړ وي.
مننه تل صاحب. له هلمند نه ستړي مشئ، هلمند کې هم وچکالۍ محسوسه ده، بیلابیل اورېدونکو اړیکه نیسي موږ سره. تاسو کومه سیمه کې اوسئ او د وچکالۍ تجربې د سترګو لیدلې حال راته وایي، او کله مېلمانه پوښتنه لري؟ ډاکټر نجیب الله سدید چې د چاپیریال متخصص دی موږ سره سټوډیو کې دی، چې تاسو پوښتنې ځواب کړي.
خدا پاک ته خوشاله کلو دین صاحب، یو سلام تاسو میلمه تمام محترم اسد الله الدین صاحب. مر په لمن کې د سخت وچکالی سره روزانه د پیلن مخامخ یو، تاسو به تر معلومات ساتئ چې موږ د چدي د هلمند ولایت ګرمسیل، د هلمند ولایت د ګرمسیل په ولسوالۍ کې چې جنوبي ولسوالۍ ده. لودین صاحب محترم، په خدای باور وکړه، دا اوس د خلکو کشتونه دي، یعنی اوس دلته خلکو پنبه کرلی دي، کاله کې کرلی دي، یعنی دا سدي د څو چکل کې د بلګونو پاڼې ټول رژیدلې د وچکالی د لاسه چې د هلمند په سیم کې هو بنسته. نو لودین صاحب، وچکالی خو په ټوټل افغانستان کې د خدای پاک دغه وچکالی ورکه کې په ټوله نړۍ کې نو ډېرې بدې اغېزې کړې دي. قدر ته هم دا اوس لودین صاحب محترم، هر کروندګر سره چې خبرې وکړي ژړا ورځي، ځکه دلته خلکو مصرفونه باندې کړي دي، دوایې مثلا پرپاشلې دي، په داخلو کروندو باندې دغه چې امبارونه ورکړي دي، غلبي کړي دي، ځمکې اړولې دي. په خدای باور وکړه، لودین صاحب هغه خپل مصرفونه مرته نه را جوړي، نو خدای پاک د خپل فضل او کرم را باندې وکړي.
کور ودان، ډېره مننه. او کومه پوښتنه خو نه لري تل صاحب؟
خدای دې خوشاله کړه. محترم اسد الله الدین صاحب، پوښتنه مې د مېلمانو څخه دغه ده چې خدای اقلیمي بدلون زما په پام کې کړ، دا خو د خدای پاک د جانب څخه دا وچکالي او دغه هوا کول نه دی، بل دغه نړیوال ټولنه مثال د خبرې مسا اټمي دولتونه دي. محترم اسد الله الدین صاحب، دا اټمي صلاحي کاری مثلا دغه چې غوښتي اصله کاری دغه په دغه اقلیمي بدلون کې څونه رول لري، مثلا دغه د اقلیمي بدلون ته څه رسېږي کنه رسېږي، دا پوښتنه مې د مېلمانو څخه وکړه. که د ټلیفون د طریقې د ما پوښتنه جواب دې ډېر خوشاله شم.
کور ودان، ډېر مننه، سلامت اوسئ، تاسو اړیکه ما پرې کوي چې دا پوښتنه مو جواب سي. راځي چې بل اوریدونکو ته نوبت ورکو، بیا به سدید صاحب ته بیرته نوبت ورکو چې پوښتنه جواب کړي او خپل بحث ته دوام ورکو. ستړي مشي، ژوند رنگونو خبرونه آزادۍ رادیو نوري.
سلامونه اوریدونکو سه محترمه.
وعلیکم السلام، محمد نبی له بغلان. محمد نبی احمدی صاحب، ستړي مشي، بغلان کې د وچکالی پاړه راته وای.
مننه روغو سی لودین صاحب، مهمت هم سلام وایم. لودین صاحب، چې موږ تاسو وګورو دغه چاپیریال موږ تاسو یې د څه وخت د چا په اصلاح باندې موږ تاسو غرونه مې تقریبا د څه پکې ځنګل نه لري، د څه زیاتره ځنګل نه غرونه لوستي، نو په تاګه وګورو چې وچکالی خو زیاته ده، یعنی وګورئ ډیره کمی دي. لودین صاحب، چې د بارو کا سمون به وخت په بغلان کې ته به تر باندې میږي چې پرمانه دا سینو به ډاکو نه دې په کلمه کې اوس سړی به کله چې وره ولې سړی له بوخت چې دمو ته کینې سړی وکی نه دې چې ولولې به دا دریو سیم کې وګو نه دې چې سټیه به وي نو اوس به ورته درځي چې وګو نو ستنه تقریبا دا وړه شمان ورځي لمبا کې کوي نو دې چې په کړګې چې سړی ورخطا شي نو دې شوای شي دا به څو کاله بعد به دا وګو نه دا سره کم شي نو دا یو مشکلات دا دوتین سبیا او به موږ د خلک دې دې استفاده کوي افغانستان کې تېبارو که چې وخت به موږ وبل نور جوړ راوړل موږ ته چې خبره وبنه وي بوشکو کې راوړل ته هغه دوه درې ورځې موږ هغه استفاده کوله یعنی په وسته ورځې دوه بلره درې بلره وګ نو چې په کړکه درې سولې تر وګ کې دا ډېر شې نه مصرفيږي نو په دغه خلک هم یعنی زیاتره وختو کې چې خبرې کوي او وچکاري رښتیا هم اثر کړی دا لوی چې په ډېر اثر کړی دا یعنی په کړکه څخه دې لازم مناسب وچکاري او بارانو نو نو موږ مونږ ته کې بغدان کې خو زیاتره وخت کې دلونه به خلکو غنم یې کور هغه پر کول دغه خوراک دی غنم نو اوس وګورئ چې په خیو کله چې کار دې خراب نه وو په دغه کې چې نو دا سرګانې ډېرې جوړېږي د دې سبب تر څو باید حکومت هم اوس کله باندې کې وګرځي بس دا چې د مورې دا باید خلکو ری واګي ورکی او خلک هم لاس پکې لوتي نو سبب نو دا
کور ودا احمدی صاحب ډیر مننه سلامات او سیکور مودان چړي کمنولې وسدي صاحب تاسو راګرزو اول ک دغه اوریدونکو پښتنو او تفسیرو باندې لاندې تفسیر وکي عابد صاحب لري چې نړیوال افغانستان هران کړي بعد وس نړی مرسته وکي د افغانستان د اقلیم له د بحران په مخنیوي کې دغه راز اتل سه پښتنه درلوده چې وای دغه اټومي وسلې یا دغه نور وسلې چې کاریږي یا په مجموع کې جګړه څومره په اقلیمی بدلون کې رول لري او دغه راز د محمد نبی ورو رحم ویل چې وچکالی دا اگر چې خاص پښتنه نه درلوده ما ویل چې وچکالی دا د سندونو بو کم شوې دي هغه لالم هم نه کیږي وس بغلان چې د افغانستان تقریبا بغلان او قندوز خصوصا د افغانستان کندو یاد دی یو وخت کندوز فکر کوم کې اشتباهونه کوم او اوس دغه سده وچکالی خبرې پکې کیږي دا په ټوله کې په څه معنی مهرباني سدید سه بل سدید صاحب زما غلری فکر کوم سدید صاحب سره د واتس اپ اړیکې او سنځمنه د سدید صاحب اوس مو اړیکه سمه ده مهرباني
مننه کوم ګوره دا پښتنه چې د اتمی د وړانګې څه ضرر رسولای شي بالکل اتمی وړانګې چې کله چې خبرېږي بیا د انساني په یو هیواد چې یو اتمی تست وشي یا یو اتمی بم استعمال شي نو دا وړانګې د باد له سپو سره یا بل هیواد بل منطقې ته انتقالېږي بیا دا صحیح ضررونه لري طبیعي توګه او د نباتاتو او د زراعت لپاره بیا بدې اغیزې لري خو اتمی وړانګې یو خو په طبیعي توګه وي چې هلته موجود دی هلته چې یورانیم موجود وي نو هغه وړانګې هم موجود دی خو دا بیخي ضعیفه دی هیڅ کوم ضرر نه رسوي انسان ته هغه وړانګې چې مونږ او تاسو په ځمکه په سر کې لیدلې شو هغه خو دغه سو نړیوال واقع کې شوې ده یو خو په دومه نړیواله جګړه کې شوې ده هلته په ناګاساکی او یوروشیما کې په جاپان کې او بل هم یو اتمی بټه په اوکراین کې چې په خوا داسې کوم تخنیکی مشکل درلوده بیا هلته انفجار شوی وو نو بیل دا دوه اتمی حالتونه نو مونږ او تاسو په دغه لسیزه که خو مونگو تاسو کم بل اتمی عدسه نلرو چه مونگو تاسو تشویش ولرو نو لدقه کبلا باید مونگ هیوادوال کم تشویش نلره یه وصل پرا کم بحث نده پو ایران که چه عمله وشو علتا کم دسته نشانه نکه نشانه نلیدل کیگه چه علتا کم اتمی اورانگ ناشر شوی یا کم بل مشکل موجود ولری نو دا یاو پختنه و بل پختنه ما وانه خیسته چه آغاسه و
پښتنه نو تفسیره و تقریبا پښتنه هم دغه و دی اتل صاحب یو اوریدونکو ویل چې نړیوالو افغانستان وران کړی دی باید اوس بیرته د افغانستان د پښو درولو لپاره یا خصوصا د اقلیم بدلون په مبارزه کې افغانستان سره مرسته وکړي او محمد نبی چې له بغلان نه اړیکنیول ویل چې په بغلان کې سندونه هغه پخوانی وبنه لري سندونه تقریبا وچ شوی دی للمی کار چې پخوا کېدل په بغلان کې غنم یا للمی شول وسنه کې شول خونات په للمی غنم او اوربشه دا واینه کیږي نه تولیدیږي وس په بغلان کې دغه ډول د وچکالۍ اندېښنې په ټول افغانستان کې ستا خو سره کسان چې کروندګر دي او بل لګوي نو په دومره غوښتل چې ستاسو تبصره واورم بیا راسو لګزره په دې تام شو چې وس څه کول په کار دي آیا دغه پروژه چې یادېږي دا کفایت کوي کنه او کنه وختونه کیږي د افغانستان منابع او سرچینې څومره دي چې په حقوق کې نور نه وخت شي او نوې پروژه په کشف سي جوړ شي
بالکل دا اقلیمی بحث ډیر مهم دی او دا زمونږ هیوادوالان باید په دې خپل معلومات لوړ کې دا په دې معنی چې افغانستان په دغه برخه کې هیڅ هم رول نه لري چې اقلیمی بدلون منځته د افغانستان لپاره منځ راغلی دا ټول صنعتي هیوادونه دي چې فوسیلي مواد سوځوي لکه لرګي لکه تیل لکه غاز نو دا په هوا کې د ګلخانې غازات تولیدوي او بیا د ځمکه د ګرمښت سبب ګرځي نو دا تودوخه بیا ټول نړۍ متاثر کوي دا ورښت باندې بدلوي زموږ او تاسو هیواد په خوا ډیر واور درلو دا اوس موږ او تاسو هغه واورم نه لرو او واور په زموږ په غرونو کې دغه طبیعي ذخیره د اوبو طبیعي ذخیره کې د ځکه چې واور خو پاتې کیږي هلته په بیا په د تدریجي توګه ویل کیږي او زموږ د اوبو سرچینې تامینوي اوس متاسفانه دا نه لرو واور تر 30% پورې زموږ په غرونو کې لک پاتې کیږي نو د کابله دا زمونږ سندونه چې دی ډیر موسمیت موندلې دا په دې معنی چې کپ خو مونږ او تاسو لاس میاشتې په یو سین کې اوبه درلوده اوس نو دا شپږ میاشتې ته راټیټ شوی دا مثال په توګه دا فرق لري دا سندونه ملرو چې اوس هم دایمي دي لکه مو سین خو دا سندونه ملرو چې په خو دایمي و اوس به چوي دي نو ځکه د افغانستان سره اوس یو دوه رقم یا دا وایو چې د اقلیمی محکمه چې موږ ورته وایو چې انصاف باید وشي افغانستان سره هغه نه کیږي ځکه چې افغانستان د اقلیم له کبله ډیر متاثر دی یو د لس هغه هیوادونو نه دی چې ډیر د اقلیم له کبله متضرر کیږي خو متاسفانه بیا هغه اقلیمی بودیجه یا صندوقونه چې داسې هیوادونو لکه افغانستان سره باید مرسته وکړي پیسې ورکړي چې بندونه جوړ شي کانالونه جوړ شي زراعت په باره کې ځنګلونه د بیا احیا په باره کې نو دا بودیجه موږ تاسو ته نه ورکول کیږي دلته یوازې معلوماتیا نړیوال هم نه دی دلته په دننه هم کې افغانستان کې هم باید دا اوسنۍ حکومت لکه مسؤلیت واخلي ځکه چې دوی هم دا سه هغه داخلي پالیسی چې دا هغه د دې لامل ګرځیدل دا چې نړیوال د حکومت پر رسمیت و نه پیژني دلته بیا مشکلات دیږي دا پر رسمیت نه پیژندو لکه بل از مونږ او تاسو د سلور کال کیږي چې دغه صندوقونه نه چې نور نړی نه پیسې نړی او هیوادونه دغه صندوقونه نه پیسې اخلي مونږ او تاسو نشو اخیسته
بله
نو دا هغه بندونه چې مونږ باید جوړ کو په دغه پیسې باندې دغه بندونه هم داسې پاتې دي نو نه جوړیږي نو دا پیسې هم نه لګول کیږي نه ورکول کیږي افغانستان ته نو دا یو باس دی چې مونږ او تاسو هیوادوال په دغه باندې باید پوه شي چې مونږ او تاسو مستحق یو خو نړیوال دوګانا چلن مونږ تاسو سره کوي یو حکومت لخوا وایي چې دلته حکومت نشته چې مونږ یو پر رسمیت پیژندل شوی حکومت دلته موجود نه دی بل باس هم دا دی چې خلک وایي خو دا خو دلیل نشي کېدای ځکه چې مونږ خو متضرر یو که تاسو کومک ونه کړئ نو دا خو ضرر ډیریږي او کال په کال ډیریږي نو په راتلونکو لس کالو کې د افغانستان ډیر متضرر شي کاوس مونږ او تاسو بندونه جوړ نکو کاوس مونږ او تاسو د اوبو مدیریت نه کړو نو دا متاسفانه یو معضله ده اوس په افغانستان کې
کور ودان هم دغه مسلې ته زړه تلم چې دغه معضله نړیوالو هم در کړی دا تاسو هم وایي او عملا دغه سیخکاری هم چې هغه په خواني او بو هغه په خواني واوري هغه په خواني منظم ورختونه په خواني منظم فصلونه د کال هغه اوس نشته البته په نور نړی کې هم متاثر شوی او په افغانستان کې هم د کابل پاړه د پلازمین پاړه باندې ویل کیږي چې ممکن 2013 کال کې بشپړه وچکالی سره مخامخ شي پلازمین کابل د پنچیر د اوبو د راړولو یادونه کیږي. همدا پرون هم د طالبانو د حکومت له خوا یو غونډه وشواله خصوصي شرکت سره چې په دې پروژه باندې وای پانګونه کوي. دغه پروژه څومره مهمه ده؟ یعنی د کابل د ستونزې د حل لپاره چې وچکالۍ نه وژغورل شي، خلک بل اخره اوبه ولري، ژوند په دې ښار کې روان وي. لاندې سپارښتنې مو او بیا به راشو افغانستان کې به تم شو، بیا نو تاسو سره مخکښه کوو، بیا موږ له یو بل متخصص سره مرکه کړې، بیا به غل اوریدونکو سره په ګډه واورو. د کابل پلازمین د پلازمینې کابل لپاره حل لارې چې ښودل کیږي، د پنچیر اوبه دي او دغه راز ځینې نورې لارې چارې دي، دا پروژې څومره عملي برېښي ښاغلی سدید؟ او که عملي نه وي یا هم کمی وي اړتیا ته په کتو، څه کول په کار دي تر څو د کابل لپاره دغه اندېښنه له منځه لاړه شي چې 15 کاله وروسته به پکې وایي اوبه نه وي؟
بلکل ګوري، یو مازله یو باس زه دلته واضح کول غواړم. اول دا دی چې په کابل کې دا اقلیم بدلون نه دی چې دلته دا مازله رامنځته کړي ده، دا بحران دا ناورین ورته ویل شو، ځکه چې په کابل کې که تاسو هم دیخي ډیر ورښتونه هم درلوده، ډیر نورمال هغه ورښتونه هغه پخوا لکه پخوا پشان، خو بیا دلته په کابل کې هم دغه حالت چې موږ او تاسو اوس لرو چې د ځمکې لاندې اوبو له 100 مترو نه هم مشکاته تللې ده، دا حالت مو درلوده، ځکه چې دلته نفوس به اندازه ډیر شوی ده، دا نفوس درې واره له 2000 کال تر اوسه پورې ډیر شوی ده. نو دا یو مازله دی دلته په کابل کې د نفوسو هغه کثافت یا نفوسو هغه بنا ډیر د ښار دغه ظرفیت نه ډیر دی. نو دا یو باس دی. بل باس دی سوی مدیریت هم دی دلته د بادرنګو د هغه ګلخانې چې تاسو وګورئ تر 1.5 هکتاره ګلخانې دلته موجود دی. دلته د اوبو هغه تولید شرکتونه، ډیر تولیدي شرکتونه د نوشابه د اوبو غابل ټول د ځمکې لاندې اوبو نه استفاده کوي، دلته ډیر بل باسونه هم دي. نو دا ټول د دې لامل شوی دا چې دلته خلک اوبو ته لاسرسی ونه لري، ځکه چې اوبو اوس وچ شوي دی. ټول ساګانې هغه ساګانې چې تر 100 مترو تر 100 مترو وبخي تر 100 مترو کې تیټو یا عمیق و هغه متاسفانه اوس وچ شوي دی. نو اوس دا یو بحران یا ناورین ته موږ او تاسو مخامخ یو، او دا ناورین داسې عاجل حل لارې ته باید اقدام وشي. عاجل حل لارې دا دی چې د کابل، ځکه چې په کابل کې خو اوس اوبه کوم منبع نه لرو چې موږ او تاسو د کابل خلک ته اوبه ورکړو، نو باید د کابل نه په بهر کې کابل دغه ګاونډي ولایتونو کې باید د اوبو منبع جستجو کړو. او یو ښه منبع چې مطالعه شوی ده هغه د پنچیر حوزویز ساحې نه اوبو باید کابل ته انتقال شي پایپ لاین نه طریقه، هغه شونې ده، هغه مطالعه هم شوی ده. لږ تر لږه هغه یو جاپانی شرکت پخوا دا مطالعات کړی و چې د سیاحت په ساحه کې هلته چې درې سیندونه یو ځای کیږي، غوربند، سالنګ او پنچیر سیندونه، هلته ډېرې د اوبو بیلانس ښه دی. نو موږ او تاسو کولی شي چې له هغه ځای نه چې 50 کیلومتره کیږي تر کابله پورې د پایپ لاین له طریقه کابل ته اوبه ورسوو. خو دغه پروژه بیا بودیجه غواړي، تر 300 تر 400 میلیونه ډالره بودیجه غواړي. اوس چې موږ او تاسو ګورو یو افغاني شرکت کتوازی په نامه داوطلب شوی ده چې دا پروژه وګوري، 15 ورځې ټاکل شوی ده چې دا سروې وشي. دا 15 ورځې منطقي نه ښکاري، خو زه دا فرض کوم چې دا 15 ورځې یا 2 اونۍ د دې لپاره دی چې دا اسناد چې موجود دي، دا پخوانی مطالعات چې شوي دي، دا یو مرور وشي. نو بیا دا شرکت تصمیم نیسي چې دا پروژه ونیسي یا پلی کی کنه. په افغانستان کې اوس چې دا ډېرې پروژې پلی کیږي، دا د معدن په بدل کې ده، تر هغه پورې چې زه معلومات لرم، نو دا هم کېدای شي چې تر یو معدن یا زغال سنگ یا بل کوم معدن هغه عایدات په دغه پروژه باندې باید مصرف ورسیږي. نو دا پروژه شونې ده، خو مطالعات غواړي، وخت غواړي. متاسفانه چې کابل خلک دومره وخت هم نه لري. نو 15 کاله موږ او تاسو اوس راپورونه خپریږي چې تر 15 کاله تر 2000 کاله اوبه کېدای شي چې موجود وي په کابل کې. بیا تر هغه نه واخوا بیا کېدای شي چې دا صفرای د اوبو اکوفرونه په کابل کې چې شتون لري هغه بیخي وچ شي. نو دا عاجله پروژه ده، باید په عاجله توګه ور باندې توجه وشي. ګوري په کابل کې ډېرې پروژې پلی کیږي چې د کابل خلک اولویت نه دی، د سړکونه جوړیږي، د هوایي پل دلته په کار ور باندې روانه ده. دا ښه موضوعات دي، خو اوس د کابل خلکو لپاره اوبو اولویت لري، او دا اولویت باید د حکومتونو اولویت هم باید واوسي.
بله استاد صاحب، دا پوښتنه ما کوله چې ویل کېږي دا د پنچیر د حوضې اوبه چې راوستل کېږي، دغه نور سندونه هم چې تاسو یاد کړل چې د سیاحت په سیمه کې سره یو ځایږي، دا وایي 2 میلیونه کسانو ته اوبه ورکوي، اما د کابل نفوس خو 8 میلیونه یادیږي. د نورو کسانو لپاره آیا احتمالي سرچینې شته چې د هغوی غم وخوړل سي، یا دغه نور بندونه چې دي، یا د لوګر سیند چې دی، یا د پغمان سیند چې دی چې داسې په کابل باندې ورمات دی، آیا د دغو لپاره هم منابع شته؟ یعنی دا سرچینې هم د دې لپاره کافي دي چې چیرته وغوښتل سي کابل ښاریانو ته اوبه برابرولی شي؟
ګوره، یو خو د پنجشیر سیند هغه تاسو 2 میلیونه چې رایات کې، هغه د پنجشیر سیند اوبه ده، ځکه چې هلته بیا دغه واټن هم ډېر ده، هغه مزیتون هم لري خو نواقص هم ډېر لري. نو ځکه د یو انجینیر په صفت مونږ تل وایو چې د سیاحت ښه منبع ده، که له سیاحت نه اوبه تاسو راوړئ نو دا اوبه ډېر دي، دا اوبه بیا تر 6 میلیونه کسانو ته بسیاینه کوي. نو دا یو بحث. بل بحث دا دی چې مونږ دا منطقي ده چې مونږ او تاسو باید یو منبع باندې اتکا ونه کړو، ځکه چې کېدای شي چې په راتلونکي کې تغیر اقلیم دی، بس د اوبو کمښت رامنځته کیږي، باید یو منبع باندې اتکا ونه کړو. بل منبع دا دی چې په کابل کې شاتوت په بند باندې باید هم کار وشي. شاتوت بند د لالندر په دره کې موقعیت لري، هغه دره چې میدان وردګ
خاله بدمرغه چې له خغلی سدی صاحب سره اړیکه پریش ولا، بیرته به له سدی صاحب سره اړیکه ونی سود د لندر بند پر ارزښت باندې خبرې کولې. او د غرض سدی صاحب یو خبره واضح کړه چې کچیرته وای د پنچیر دی وبو پر ځای دغه د سیاد او بو سلسله کابل سره، نو د 6 میلیونه کسانو ارتیا پوره کې دی وبو. البته دا تخمین دی، نو چیرته داسې یو کار وشي نو تقریبا د ټول کابل غو د اوبو ارتیا ور سره پوره کېدل سي. سدید سه مهرباني وکړي دغه د لندر باندې پاړه باندې غېدل دي، د ورتیا پاړه وای بیا په ټول افغانستان کې لاندو حلارو باندې تام شو، بیا به سره کرا کرا پاتره رسو.
بالکل، ما دا ویل چې یو منبع باندې اتکا معقوله او منطقي نه ښکاري، ځکه چې هلته کېدای شي چې اقلیم بدلون پر راتلونکي کې هغه اوبه کم کړي. نو موږ او تاسو نشو کولی چې ټول کابل یو منبع باندې وتړو. نو د لالندر بند باید هم جوړ شي، هغه 2.2 میلیونه کسانو ته اوبه برابروي. هغه د لالندر بند بیا بل مزیت دا دی چې هغه بیخي نږدې کابل کې نږدې ده، نو هغه د ځمکې لاندې اوبه په کابل کې هم بیرته تغذیه کوي، نو دا بل مزیت ده. د سیلابونه هم کنټرولوي، په کابل کې بیا به سیلاب نه ویني. نو دا بل مزیت دی چې باید هغه بند باندې هم کار شروع شي. هغه بیا ډېر بودیجه غواړي، ډېر وخت هم غواړي، ځکه چې یو لوی بند دی. هغه لوی بند باندې بیا پخوا هغه قرارداد شوی و هندوستان سره، نو اوس نه پوهیږم چې هغه باندې څه کار کیږي که نه. اوس خو زه تر څو چې معلومات لرم هغه باندې کار نه کیږي. نو دا دا د اوبو په هکله. نو د افغانستان په سطح ګوري، که مونږ او تاسو حکومتونو ته انتظار شو، نو حکومتونو خو په افغانستان کې ټول ضعیف حکومتونه وي، مشکلات لري. نو دا حکومتونه چې په دغه 50 کالو کې تاسو ته په یو قریه کې، په یو ولایت، په یو لره پرته سیمه کې چې رانغه او کار ونه کړو، اوس تاسو د ضعیف حکومتونو باندې ډېر اتکا ونه کې. دا باید خلک باید په خپله لاس په کار شي، هغه د ساحې د خپل منطقې په د اوبو مدیریت باید په اولویت کې وي. هلته بیا باید دوی د اوبو ساحې مدیریت چې موږ ورته وایو، دا کوچنی بندونه جوړ کړي، خندونه وکیندي، دا خندونه، دا دندونه، دا د باران اوبو، د سیلابي اوبو باید هلته ذخیره شي، د ځمکې لاندې اوبو ور باندې تغذیه شي. دا کوچنی کارونه دي، کوچنی قدمونه دي چې خو در از مدت بیا لوی لوی تاثیر لرلی شي. نو دا زما سپارښتنه ده چې خلک باید پخپله د خپل ساحې دغه اوبو مدیریت کنټرول پخپل لاس کې ونیسي، حکومتونه ته منتظر ونه شي.
کور ودان سدید صاحب موږ هیله من یو چې چون دغه اقلیمی بحران چې دی د افغانستان ډیر جدي دی ناورین دی نو وخت په وخت موږ هم خبرونه په جوړو او تاسو نه مننه چې موږ سره مګډون وک زه هیله من یم چې دغه خبرونه نوري ولرو ترڅو د افغانستان د خلکو ذهنونه یو څه سره روښانه کو او ممکن ولس وکولای شي په خپل ډیرو کوچنۍ هڅو سره د وبو په سپما کې رول ولوبوي. کور ودان سدید صاحب محترم د چاپریال متخصص غلی نجیب الله سدید لتاسو نه ډیره مننه سلامات او سي چې ژوند رنگونو خبرونه کې مو ګډون وک او ریدونکو لګوړان دمه د چاپریال د بل متخصص خلیل احمد نادم سره په همدې مسلو مرکه وکړه او سره مې دا بحث مطرح کړي په افغانستان کې د بود مدیریت لپاره چې کومه هڅه روان دي دا څومره د پام وړ دي او څومره کول شي اړتیا او ته جواب وایي.
سلام تاسو د رادیو درنو اوریدونکو ته سی په افغانستان کې واقعي ظرفیتونه دي دي هم بادي ظرفیت شته هم ملمری ظرفیت شته هم د ډبرو سکاره شته هم ګاز شته هم اوبه شته دا ټول هغه منابع دي چې ورته انرژي جوړېدای شي. نو په عاجل شکل مثلا د ډبرو سکاره لمر او باد دا درې شیان دي چې ډېر عاجل کېدای شي چې د دې منابع نه انرژي ترلاسه کړو. نو د اوبو په تاسو معلومات تاسو شته چې پلا باید سروي وشي او هغه ځایونه چې بندونه پر اوبو جوړي هغه باید د جیولوجي له لحاظه باید هغه خاوره وڅېړل شي چې څومره بند برق هلته جوړېدای شي په کوم ارتفاع څونه ظرفیه اوبه ذخیره کېدای شي. نو دې دپاره بیا یو زمانګیر دی یعنی وختګیر دی چې د دریو تر پنځو کالو پورې ځینې بندونه جوړېدای شي. اما دا نور منابع عاجل دي مثلا د دغه شیدې دي د دبرو سکاره افغانستان کې لري په سمنګان کې لري په هرات کې لري په نور ځایونو کې لري چې هلته کولای شي چې دغه پانګوال لکه میرویس عزیزی هلته برښنا فابریکی جوړ کی او الته ځای پر ځای به دغه ځای نه انتقال شي نور ولایت ته. نو دا ځینې ځایونه کې خو شبکې فعال دي هغه لینونه شته دي چې تیر شوي دي لکه القوي او مثلا د تاجکستان چې راځي کابل ته مثلا د ازبکستان چې راځي د ترکمنستان د ایران د ځایونو چې راځي لینونه شته دي دا اندیان جوړ کړی نور ماستاد جوړ کړی دی اوس هم دا میرویس عزیزی کار څو پیژدا کارو کې نو ضرورت پدې شته چې اول خو باید دغه فابریکال ته د بورو د سکرو او نږدې و دغه ته جوړ کې بعد هغه دغه ځای دغه برخ انتقال شي نور ولایت ته. نو تاسو مثلا په اروپایي وادو کې وګورئ لکه هالند لکه جرمني لکه بریتانیا په اوبو کې تا هغه د باد نه دوی استفاده کوي الان چې دومره باد هم هلته نشته. افغانستان غرنۍ وادی خصوصا هرات خو یو سل شل ورځنۍ داسې یو دغه لري چې باد دی مثلا کابل ټول افغانستان وګوري د پامی د بدخشان د پامی د واخان شروع داسې د دې خواته ټول ځایو کې امکانات د باد شته چې استفاده وشي. او لمر هم خو په کال کې تاسو معلوم دی چې ایوریج لمر ډیر دی او کولای شي چې اوس هم اکثره په شخصي ډول افغانان د برښنا بسته د لمریز برښنا نه استفاده کوي حتی په بلاکو کې تاسو ګورئ د شپې چې کابل ته وګورئ مثلا دومره دولتي برق نه شته چې د سولار نه استفاده کیدای شي.
بله نادم سپتا سوای چې دغه کومې پروژې چې یادوي زغال او باد او لمر نه پراته دی وبو په برخه کې دا سروې ته ضرورت لري او وایي چې شاوخوا 15 کال نیسی چې دا سروې سي په همدغه سي حالت کې مثلا د 10 میلیارډ ډالر د پنګونې ژمنه کیږي بیرې دی چې کومه سروې وسی دا څومره تطابق لري مخکې دی چې سروې سوي وي مثلا د 10 میلیارډ ډالر د پنګونې تړون امضا کیږي دا منطقې په شی کې دی ورسته به چیرې نه کیږي ورسته به سروي او ډیزاین کیږي د پروژو او قرارداد اول سر کې کیږي خو به نه وي چې اول دا سرویس وي ډیزاین سوي وي یا ظرفیتونه کتل سوي وي بیا تړون لاسلیک شوی وي که فکر کوي نه تخنیکی پلو کوم ستونزه نشته اول تړون کیږي بیا وروسته سروي او ډیزاین کیږي ځکه ظرفیتونه ستاسو تاسو په باور منابع ستاسو
نه سروي خو دریو 15 کال وخت نه چې جر کیږي سروي منتهغه جوړېدل مال د سروي نه شروع تر جوړېدل درې تر 15 کال پورې د بندونه غاښ بندونه وخت نه چې جوړ شي نو خبره دا ده چې په افغانستان کې وافیکا موجود او وافیکا اداره د وبو انرژي د وزارت په چوکاټ کې چې واټر پاور مثلا د انسټیټیوټ یا اداره و چې بندونه جوړول په خوا سروي دوی کوله اما زین سرویګان سوي دي مثلا د کونر پرسنټ باندې او بندونه چې جوړ سوي دي هغه چینایان هم سروي کوي مثلا سروبي یو سروبي دوا د نور روسان سروي کوي دي په زینو بندونه باندې سروي قبل نه شوي دي چې هغه منابع هغه معلومات موجود دي اما کوله چې دوی هم مثلا دا ترمن لا سکه ده بعد بیا سروي شروع کړي سروي دوی وخت نه نیسي اما د دبور سکارا او د گاز باد او د المریز انرژي نه منابع نه دا د بیا دوی وخت نه نیسي او دوی سروي وخت نه نیسي او دا جر کې دای شي افغانستان گاز لري دا اوس یعنی د لګ کې د شبرغان د گاز لري کولای شي اوس دا اوس څلور سو میگاوات تقریبا بیات فابریکه ده چې برق تولیدی په شبرغان کې نو نور څاګان هم موږ بیل لرو د امودریا په شاوخوا کې او شبرغان کې نور ځایونه کې چې حتی په فاریاب کې په بادغیس کې د ځایونه کې د گاز منابع ډېر دي که چیرې دوی دا کار وکړي او سروي وکړي او گاز استخراج کړي د گاز نه بیا ډېر موږ تاسو کولای شو چې انرژي ترلاسه کړو او کود برق د مزار ګوري او کود کیمیاوي هغه تنها په دې نه ده چې موږ برق تولید کړو کیمیاوي سری موږ تولیدولای شو دغه نه د گاز نه او همزمان برق هم ترلاسه کولای شو
بله نادن صاحب دغه د برق موضوع کې کله زه راته هم شو ځکه دا داسې ستونزه ده چې له لسیزو راهیسې افغانان ورسره لاس او ګریوان دي دغه د لس میلیارد ډالرو پانګونې کوم تلون چې کېده هلته وویل سول چې افغانستان به په هغو پروژو چې په پام کې دي د هغو پروژو په پلي کولو سره به دومره برېښنا تولید کړي چې نه یوازې د افغانستان لپاره به بسیاینه یا کفایت کوي بلکې نورو هیوادونو ته به هم افغانستان برېښنا صادره کړای شي همداسې د تخنیکي پلوه ظرفیتونو دومره شته چې افغانستان کېدای شي د برېښنا په برخه کې په پښو ودرېږي او ګاونډیو هیوادونو ته برېښنا صادره کړي
بله بله په دې چې موږ خاور خو په کافي اندازه اوبلرو دا اوس هم چې وشکلی هم دی بیا موږ اوبلرو مثلا ما په نورو مرکو کې هم دا خبره کړې ده چې مثلا ما چې په قرغیزستان کې ما کار کړی هلته ما لیدلی ده چې یو سیند باندې دولس بند برق دوی تره کړی وو چې ډیزاین کړی جوړې کړي چې هغه په دوه کې چې ما کار کړی په یو کې 1200 میگاوات برق غورځولی او په دوهم کې 800 کروپسای په نامه یو تکتاگول بل کروپسای یعنی 2000 میگاوات دو بنده برسه الان چې په افغانستان کې په دای کونر پرسن د امو پرسن د مرغاو پرسن د المان پرسن په نورو سندونو کې په افغانستان پنشیر پرسن باندې یو د سالنګ پرسن باندې د لوګر پرسن باندې دا ټول هغه ظرفیتونه دي چې موږ نه تنه چې یو بند برق جوړولای شو چې چندین بند برق موږ کولای شو چې جوړ کړو دا او به ضرر ترین انرژي چې تولیدي کې راځي او بده او غیر دغه افغانستان په کافي اندازه د دبر سکاله روس مونږ دبر سکاره پاکستان ته لګو دي ارزان قیمت ارز چې قیمت هم ورته د ارزان ده مونږ ولې دغه برق صادر نه کو دغه دبر سکاره دلته انرژي برق تولید کو برق صادر کو ډیر په جګ قیمت په پاکستان باندې خرڅو دا مونږ ته ود مونږ په ګټه ده تر دې چې مونږ سکاره صادر کو دغه د پاره افغانستان ډېر ظرفیت لري ما مخکې باد وویل باد ډېر باد دی افغانستان واقعا چې مونږ د خپله داخلي دغه انرژي کول د باد له لارې مونږ دغه کو تضمین کړو یا تامین کړو نور لا اضافه لرو چې حتی پاکستان ته مونږ صادرولی شو حتی هند ته صادرولی شو په شرط دی چې واقعیت کار وشي په خبر نه په عمل
بله په دې برخه کې پانګونه خپل جنجالونه هم لري. نادم سه مثلا تاسو د کونړ د سین یادونه وکړه، دغه سه د هلمند د سین چې کومي وبو مثلا ایران خواته زیاده، کونړ چې پاکستان خواته زی، یا دغه د عمود سین چې داسې فکر کوم زینو هیوادو باندې ورګډي کې، په دغه باندې پانګونه همیشه داسې حساسه موضوع و. غونډي ورسره عکس العمل خو د خبرګونی خو دلې دی اوس مهال هم چې غونډي سره اړیکې چندانې خې نه دي. په ظاهر پاکستان سره هم اړیکې د طالبانو د حکومت داسې خې نه دي، له ایران سره هم د کډوالو په سر باندې جنجالونه نه دي، که څه هم دوی سره غیر رسمي تګ راتګونه کوي. څومره زمينه برابر ده چې اوس په دغه بندونو باندې، په دغه سندونو باندې چې تاسو یادونه وکړه کار وشي او بندونه جوړ شي؟ ځکه په خو به چې بندونه جوړېدل هغه کارګر وي چې وو، یا هغه انجنیران به چې په هغه به بریدونه کېدل، او هغه پانګونه به نه کېدل، بندونه به نه جوړېدل. سره له دې چې لپخوانه مثلا ډیزاینونه وو د بندونو یا پروژې وي، اوس د عملی کېدو لپاره څومره فرصت برابر شوی؟ او فکر نه کوي چې ګاونډیان به بیا مثلا مزاحمت کوي دغه پروژو په وړاندې، خصوصا د کونړ د سیند او د هلمند او دغه د امو سیند باندې چې کوم بندونه پلان کړي؟
خبر داده شي اول خو باید متخصصین یو آیت تشکیل شي، مثلا د پاکستان سره، مثلا ارس ایوا چې موسر دوال لري، دغه سره باید خبرې وشي. اول خو افغانستان یو غرنی هیواد دی،
اساساتونه به څومره راو پاریږي د غونډیو او دغه پروژې څومره عملی بریخي کم دې ته ادامه ورکړي؟
سید زر اعظم خبر داده چې افغانستان یو غرنی هیواد دی، ممکن 15% یا 40% مونږ زراعتي مزکه ولرو، نور خارونه دي او غرونه دي. نو د بندونو جوړول د ټولو هم د افغانستان په ګټه ده، هم د هیوادونو په ګټه ده چې مونږ د مونږ او باخ وته دي. بل دا چې غیر دی، یو د ایران شه د هلمند رود په سر باندې مونږ یو قرارداد د موسی شفیق په وخت کې دا کار شوی دی. نور د هیڅ هیواد سره مونږ تعهد نه لرو او نام کم قرارداد لرو چې څومره وبو ورک څومره ور نه کو. ولې ضرورت دی چې چیرې مشکلات جوړی دوی سره مونږ مذاکره باید وشي دی وادو سره، او دوی ته تجهیز ته چې دا بندونه چې جوړو دغه انرژي هم تاسو باندې خرڅو، او هم دې تاسو په ګټه ده، هم دې مونږ په ګټه ده. دغه لپاره نو ډېر وخت داسې دی چې مونږ کار نه دی کړی او رسنۍ کوي، او غږ مو بسره او غوغا مو ډېر دی او کار مو لږ. د دې پر ځای چې مونږ اول کار وکړو، بعد هغه بیا به اصل مسله ته راشو او بندونه جوړ شي، بعد هغه دوی خبر شي. متاسفانه بیا زمونږ دا نه دی. بل دا چې په افغانستان کې دا اوه تربیت کال جنگ دومره اجنټان تربیت شوي دي چې په هر ځای کې اجنټان شته، او د پردیو په لمسون باندې هر تخریبي عمل ته لاس کوي. متاسفانه هرات ګوري، دا هرات سلما بند څومره انجینران، دغه اسماعیل چې اوس دغه کې په اصطلاح ځان مجاهد بولي، دومره انجینران مړه کړه څه وای. دغه اسماعیل خان، امیر اسماعیل، نور هم دغه سي. نو دوی د ژمن نه دی خپل هیواد ته، که
په ظاهره خو هغه بریدونه د وسلوالو مخالفانو لخوا کېدل. نه پیږم چې کوم مخالفان به وو، شاید افرادو تورنول یو څه د بحث له موضوع نه وتلي وي. ډېره مننه. وروستۍ پوښتنه کوم نادم صاحب، تاسو سره بیا مرکه پای ته رسوم، چې لامل څه دی چې اوس دغه پروژې مثلا ګټې اخیستنې ته سپارل کېږي؟ پاشدان بند 2011 کې افتتاح سو کارونه، بیا کارونه نیمګړي وو، دغه څه ستونزې درلودې، وړمه ورځ افتتاح سو. مثلا اوس دغه د قشتپې کانال یا دغه څه بعضي پروژې چې ډېری حساس وي، د غونډوي هیوادونو حساساتونه لپاره، ول د منځنۍ اسیا د هیوادونو، طالبان اوس راځي پر لپسې هغه پروژې افتتاح کوي. دوی د غونډوي هیوادونو اندېښنو پسې نه ګرځي؟ یو څه جرأت لري نظر جمهوریت ته، او کنه فکر کوي اوس هغه مزاحمتونه چې په خوا کې دل په امنیتي برخه کې هغه مزاحمتونه کم سوي، مثلا انجنیرانو باندې بریدونه نه کیږي، او د بندونو او نورو پروژو امنیت خوندي دی؟
خبر دا د جمهوریت په وخت کې خو ټول توازی و د سیاسي سرکړه ده، بندا سلمان بند نه پریږدو چې جوړ شي، او دلته آتا د کمال خان بند دوی پیسې اخته چې افتتاح نشي. آتا د ایران د دې پر ځای چې دغه کې خپل هغه زړی هغه جنراتورونه د خط خط کابل ته وپرولل پر دولت باندې اسماعیل خان په وخت کې، چې مصرف ډیرو تر انرژي چې تولید، یعنی افغانستان په ضرر، او تیل به خرڅوله پر دولت د افغانستان، دا ټول اشخاص افراد په دې کې لاس لرل. اوس چې طالبان راغلي دي واقعا چې دوی نه چل اندېښتې نه ګوري او د ملي منافع ته ګوري، واقعا دا د پاکستان بند چې په تاسو د اوبو د زیرمې لپاره د دومره ګټور تمام شوی دی چې یعنی د تاتول اردی اوبو مو پروجیکټ شوی دی، بخي یعنی څو متر جګ شوی دی، دا ډېر مثبت تاثیر کړی دی. او دلته هم د تفریحي ځای دی، هم د محیط زیست لپاره ډېر ګټور دی، دا ډېر د ایران لپاره او د افغانستان لپاره په موجود کې ګټور دی. دغسې په نورو ځایو کې هم داسې بندونه جوړ شي. کانال قشتپه په دې باندې چې د شمالي بادونه اموخته او په دې مفت اوبو باندې داسې یو رژیم په افغانستان کې نور راغلی چې په اصطلاح د خپل د شتمني غم وخوري، که خلقو پرچم او تاسو شروعی ته تحصیل لاندې ودي دا جرات نسو کولای. یا جمهوریت مثلا هغه منابع خو دونران ورکول، دونران په دې شهر ورکول چې هلته اوبو مسایل باندې ډېر اساس و نه غوښته چې د افغانستان د ګاونډیانو سره تچ وکړي. او حتی مثلا تاسو برق واردوله، د واردولو دپاره پیسې ورکولې، هغه لینونه تمدیدوله، اما که چیرې تاسو خپله بند جوړ کړی وای دوی پیسې نه ورکولې. اوس خوشبختانه دغه شرایط دغه زمینه مسایل سوی دی، او طالبان په دې غوسه نه دي چې څوک مور ورکیږي څوک نه کیږي. د خپل کار کې تاسو وګورئ، قشتپې کانال واقعا چې حیاتي دی، دا د داود خان د پروژه ده او ډېره مثبته پروژه ده او ډېر ګټور دی. په ملیونونو جریبه مځکه خړوب کیږي او هلته او افغانان کار شروع کړی دی، او هم د افغانستان د سرچینې لپاره سمسورتیا لپاره هم د ګودام د غلبې وګرځي.
کور ودان د اوبو او انرژي د چارو متخصص خلیل احمد نادم له تاسو نه ډېره مننه چې له موږ سره مو خبرې وکړي.
غم جام جام غم پل پل روانیم گام گام غم پل پل روانیم گام گام غم گٹ گٹ غم جام جام غم پل پل روانیم
پل پل روانیم گام گام گام.
غگیگم نام نام غگیگم